ده زهرو كاروان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هله د چی روغ او جوړ بیاست. زاود نافع همت او زما همکاران د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار د مشر د ورستیو سرګندونو په اړه راپور لرو. د دې بنسټ مشر جان سوپکو وایي چې تر څو د طالبانو مالی سرچینې وچ شوي نه وي، د هغوی پر وړاندې جګړه نه سي ګټل کېدی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې روقیه علیزه یې وړاندې کوي.
د ملي اردو د کمانډو ځواکونو د هلمند ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې د نشه یي موادو پر کارخانو د عملیاتو په نتیجه کې تر 2000 کیلو ګرامه زیات نشه یي مواد نیولې دي. د هلمند والی حیات الله حیات د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان او بهرني ځواکونو د دیشو، باغران، موسی کلا او خانشین په ولسوالیو کې د خپلو ګډو عملیاتو په لړ کې په موسی کلا کې 1500 کیلو ګرامه د تریاکو محلول، 300 کیلو ګرامه هیروئین، 15 کیلو ګرامه چرس او 150 کیلو ګرامه تریاک نیولې دي.
موږ ځانګړي عملیات لرل په موسی کلا کې چې د موږ قوتونو 8.12 ټنه مواد مخدر لمنځه ویوړل ته، چې په دغه کې په لسګونو ټنه مواد مخدر لمنځه لاړ دي. په دې کې تقریبا په لسګونو مخالفین لمنځه لاړ دي او همدارنګه د ماینونو ډیپوګانې او نور لمنځه لاړ دي.
افغان ځواکونو په موسی کلا کې د نشه یي موادو د تولید له کارخانو څخه 360 کیلوګرامه د امونیم نایټریټ په نوم کیمیاوي مواد هم نیولې دي. له نشه یي موادو او مسکراتو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د عقرب په میاشت کې د شپږ دېرش پیښو لومړنۍ څېړنې بشپړې کړې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی ته د عقرب په میاشت کې د امنیتي ادارو له لورې د نشه یي موادو د قاچاق په تور 150 کسان معرفي شوي ول، چې په هغو کې 2 تنه دولتي کارکوونکي، 15 ښځې او یو ایرانی شامل وو.
تجیجان مای عقرب به طور جمعی
در عقرب پا میاش که لنشهی مواد و سر در مبارزی عدلی او قضایی مرکز تا پا مجموع که در شپوگ گرسو پیخو پا تراو یو 500 نیول سیوی تورن کسان معرفی سیوی ول، چه پا مستقیم توگه تر 2 کلو گرام و لزیات و نشهی مواد و سر نیول سیوی ول. هم در از در عقرب پا میاش که در دی مرکز ابتدایی محکمه اتش پیت کسان لشپاگ میاش دو سختر شل و کلون و پوری پا بند محکوم کردی.
له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د راپور پر اساس د عقرب په میاشت کې د دې مرکز ابتدایي محکمې 8 قضیې، استیناف محکمې 20 قضیې او د ستر محکمې د امنیت عامه دیوان 24 قضیې څېړلې او تورن کسان یې محکوم کړي دي. او د ونی وروستۍ پیښه دا ده چې د ملي امنیت ځواکونو د کندهار په هوایي ډګر کې یو تن هغه مهال نیولی چې د نشه یي موادو او یا کپسولونه هندوستان ته قاچاق کول. د کندهار ولایت د ملي امنیت ریاست د سه شنبې په ورځ رسنیو ته وویل دا سړی چې غوښتل یې په خپله خېټه کې ځای پر ځای کړي کپسولونه د کندهار هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي نیولی دی.
روقیه علیزی و چې د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار د مشر جان سوپکو د وروستیو سرګندونو په اړه یو راپور لرو.
تر هغو به د طالبانو پر وړاندې جګړه ونه ګټل شي چې مالی سرچینې له منځه ولاړې نه شي.
په روزګان ولایت کې بیا بزګرو د کوکنارو په کښت لاس پورې کړی دی.
مجبور یې چې پر وروره چې مجبور نه سو نو بیا دا کار نه کوو. موږ پوهیږو چې دا اسلام ته هم تاوان رسوي، نور مملکتو ته هم رسوي.
د شیشې یا کریسټال د زیانونو په اړه له ډاکټر نجیب الله شنواری سره مرکه لرو.
ټول نه خطرناک شکل چې دی د پیچکارۍ او دود کولو د لارې دی. هغه کسان چې د دې لارې استفاده کوي په سږو کې الویلا یا هغه وړې کڅوړې هوایي کڅوړې چې دي هغه زیاتې تنبې کږي او بیا وخت داسې راځي چې تنبې نشي اخیستی.
او د خپرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم اورېدلی سي.
سړیا، دا څه بلا موټروان سره مخ شولو؟ دا خو چرسي دی، داسې نه وي چې موټر چپا او یا یې ټکر کړي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار مشر جنسوب کو وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو له منځه وړلو پرته د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د جګړې ګټل امکان نه لري. جانسوب کو له یوې امریکایي رسنۍ سره په خبرو کې په هلمند کې د مخدره موادو پر ضد افغان او امریکایي ځواکونو د وروستیو نظامي عملیاتو هرکلی کړی او دا یې یو مهم ګام بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې له نږدې دوو اونیو راهیسې په هلمند کې د مخدره موادو پر ضد افغان او امریکایي ځواکونو عملیات دوام لري او تر اوسه پورې لسګونه ټن مخدره مواد له منځه تللي دي. په دې اړه عبادالله نرزی راپور لري.
د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت سرمفتش جانسوب کو له یوې امریکایي رسنۍ سره په خبرو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د مالي سرچینو له منځه وړلو باندې ټینګار کړی دی. ښاغلی سوبکو ویلي چې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د جګړې ګټل هغه وخت امکان لري چې په دې هیواد کې د وسلوالو طالبانو ستره مالي سرچینه یعنې مخدره مواد له منځه لاړ شي.
تر هغو به د طالبانو پر وړاندې جګړه ونه ګټل شي چې مالي سرچینې له منځه ولاړې نه شي. جنرال نیکلسن په ډاګه وویل چې مخدره مواد د طالبانو 60% عواید تشکیلوي. نو زموږ نظر دا دی چې که غواړئ د طالبانو پر وړاندې بریالي شئ باید د مخدره موادو پر وړاندې اقدام وکړئ.
ښاغلی سوبکو په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې له نږدې دوه اونیو راهیسې په هلمند ولایت کې د مخدره موادو ستر مرکزونه چې د وسلوالو طالبانو د تمویل سترې سرچینې بلل کېږي د افغان او امریکایي ځواکونو تر هوایي حملو لاندې راغلي دي. د افغان چارواکو په خبره په دې حملو کې سلګونه ټونه مخدره مواد له منځه تللي او د هیروینو د تولید څو سترې کارخانې هم ویجاړې شوې دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم مخدره مواد د وسلوالو طالبانو د تمویل اصلي سرچینې بللي او ټینګار کړی چې دغه ډله د مخدره موادو له لارې ډیر عواید ترلاسه کوي. ښاغلی نیکلسن ویلي چې د افغانستان مخدره مواد په کال کې 60 میلیارد امریکایي ډالر عواید لري چې 200 میلیونه ډالر یې د وسلوالو طالبانو د مشرانو جیبونه ته ځي. په ورته وخت کې د هلمند والی حیات الله حیات وایي چې د مخدره موادو د سترو کارخانو له منځه وړلو لپاره د افغان او امریکایي ځواکونو ګډ نظامي عملیات اوس هم دوام لري.
موږ د کاجکي په ولسوالۍ د موساقله واشیر او د شو ولسوالۍ کې د مواد مخدر همدارنګه د طالبانو مراکز په نښه کړل او له منځه مو ویوړل چې په دغه کې په لسګونو ټنه مواد مخدر له منځه لاړ دي. دغه دوه شپې مخکې موږ ځانګړي عملیات لرل موساقله کې چې د موږ قوتونو 8.2 ټنه مواد مخدر له منځه ویوړل.
هاخوا د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د مخدره موادو او تروریزم پر وړاندې پر هممهاله مبارزې ټینګار کوي. سیاسي کارپوه او په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم وایي چې مخدره مواد د افغانستان له روانې جګړې سره مستقیمه اړیکه لري، ځکه نو د جګړې د ختمېدو لپاره باید د مخدره موادو پر ضد جدي مبارزه وشي. ښاغلی همدم که څه هم د مخدره موادو پر ضد روان عملیات ګټور بولي، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت باید هغو بزګرو ته هم د کوکنارو د کښت بدیل ورکړي چې له مجبورۍ کوکنار کري.
عبادالله نانزی و چې د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار د مشر جانسوب کو د وروستیو څرګندونو په اړه راپور اوروه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د روزګان ولایت په مرکز ترنکوټ او لسوالیو کې بیا بزګرو د کوکنارو په کښت لاس پورې کړی، خو دولت لاس تر زنه ورته ناست دی. بزګران وایي چې دولت د بدیل کښت اسانتیا نه ده ورته برابره کړې، دوی مجبور دي چې تاریک وکړي. په ورته وخت کې د روزګان ولایتي اداره وایي چې سږ کال به بزګرو ته نه د کوکنارو د کښت اجازه ورکړي او نه به یې هم بدیل ورکړل سي. په دې اړه نور حال له روزګان ولایت څخه د شریف الله شرافت په راپور کې اورو.
دا کروندګر د ولایت مقام ودانې ته په 200 متره کې د کوکنارو په کرکیله بوخدي او غواړي چې سشکال په خپل ځمکه کوکنار وکړي. که څه هم افغان دولت په واري واري له نړیوالو امریکایانو سره ژمنې کړي او په ملیونونو افغانۍ مصرف کړي چې په افغانستان کې به د کوکنارو کرکیله سپر کوي، خو سشکال د افغانستان په جنوب کې یو ځل بیا او په تیر بیا په اورزګان کې په زیاته پیمانه کوکنار کرل سوي او یا هم کرل کیږي. بسم الله، د ترنکوټ شار ولایت مقام مقام ودانی ته په 200 متری کې د چرمګر په سیمه کې د نورو کلونو په څیر څش کال بیا هم په خپل ځمکه په ډاډه زړه کوکنار کوي، ځکه د ولایت مقام ودانی ته په 100 متری کې هم هر کال د کوکنارو کرکیله کیږي او حاصل ترې اخیسته کیږي. دی وایي خپل هم په دې باندې پوهیږي چې کوکنار د ټولنې په زیان دی، خو وایي کاروبار نشته او کوکنار له مجبوری څخه کوي. د ده په خبره چې روانې جګړې ترې هر څه اخیستي او اوس غواړي له همدې لارې خپل عاید زیات کړي او له سره بیرته خپل نوی کور پرې ورغوي او د خپلو بچیانو لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي.
غنم خو نه راته کوي نو مجبور وي چې تاریخ په وتړو. خپله مځکه دغه پنځه شپږ جیرې به ځای دي، دغه یو لږ به غنم کو کوم وس په رسېدي. غنم خو بیخي دا مځکه اول کوي نه، ولې د اوبو نیستی ده. دلته مې دا دي دا کښتو دا شان کرم په خاطر د دغه چې درې لکه څلور لکه زه د خلکو پوره وړی چې دغه شی نه دغه پور زه په هېڅ نسم ادا کولی. دولت خو لاکه ماته لس روپۍ راکړي چې دا واخه پور په ادا کړه.
بسم الله دغه راز هم پر دولت انیوکه وکړه چې ورته تر اوسه یې بدیل کښ نه دی موندلی. د ده په خبره چې اوبه یې په پیسو باندې دي او کله چې هم په خپله ځمکه غنم وکړي نو یو من غنم ورته په اته سوه کالداري تمامېږي، نو ځکه کوکنار کوي.
د دولت څخه موږ هېڅ نه غواړو. انډیواله دولت که زموږ سره کولی په دا پنځلس کاله کې بیا شی کړی وای نو موږ دغه څه کوله، خو وختي به ملا منه دي وای چې موږ یې نه کړو. مجبوري یې کړو وروره چې مجبور نه سو نو بیا دا کار نه کوو. موږ پوهېږو چې دا اسلام ته هم تاوان رسوي، نور مملکتو ته هم رسوي.
بسم الله د همجی سیمې یو مثال دی، ځکه دلته سلګونه نور کروندګر هم د کوکنارو په کرکیله بوخت دي. خدا چې دولت تر دا مهاله په دې برخه کې څه کړي، دا پوښتنه مې د اورزګان د والي د مرستیال عبدالواحد پټان څخه وکړه. هغه ازادي راډیو ته وویل
د کوکنارو په اړه باندې د اقین کوم تصمیم لري او هغه کښت غواړي چې ویکي. مونږه تبلیغاتي کمپاین ورته شروع کړی دی، یوه بل هغه صحیح کې چې دولت او د مخالفینو ترمنځ حایل نقطې دي. کله چې خط وړاندې کیږي دفاعي امنیتي خط، کب چرته پیدا شي چې په امنیتي ساحه کې د کوکنارو کری بدیل مدیل نشته دی، هیڅ یو روپۍ هم څوک چاته نه ورکوي. دا مطلق امر دی ورته چپکیږي به.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم د اورزګان ولایتي ادارې ژمنه کړې وه چې دغلته به د کوکنارو کرکیله له منځه وړي، خو د ولایت مقام ودانې ته په 100 متری کې کروندګرو له کوکنارو حاصل واخیسته. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د سږ کال راپور ښیي چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو کرکیله 3.5 سلنه او د تریاکو تولید 8 سلنه زیات شوی دی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښ
پیدا کی کې نشې مشو پیدا
کی یو اړې دی کوته نه نوځي
کله هم د کوکنارو بدل نشي
کېږي. مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:30 بجې له ازادې راډیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ظاهر کاروان خبرونه اوري. شیشه یا کریستال یو ډول نشي مواد دي چې د نورو نشي موادو په پرتله خطرونه خورا ډیر دي. دا ډول نشه د انسان عصبي سیستم خرابوي او ان دا چې خبره تر لیونتوب پورې رسیږي. دا چې شیشه څنګه کارول کیږي، له نورو نشي موادو سره څه توپیر لري او امیدوارو میندو ته څه زیان رسوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکله ډاکټر نجیب الله شنواری سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې شیشه له څه ډول موادو څخه جوړه سوې ده.
شیشه په بعض اصطلاحګانو کې ورته کریستال یا کراک پله د مواد مخدر طبقه بندۍ کې دا د تنبیه کوونکو موادو جملې څخه ده. شیشه د هم په نامه یا د اپیدرین په نامه باندې یو ګیا څخه استخراج شوې ده او بیا نور کیمیاوي مواد ورسره یو ځای شوي دي او دغه شیشه یې منځ ته راوړې ده چې علمي نوم یې میتامفیتامین دی.
که دا راته ووایې چې دغه شیشه په کومو طریقو سره کارول کیږي؟
د خوړل د لارې هم استفاده تر کېږي، د پچکاری د لارې هم استعمالېږي، د کپسول په شکل باندې بعضي دواخانو کې دا موجود دي د دې نه استفاده کېږي. د پودر په شکل باندې چې دي دا په دوه طریقو باندې استفاده کېږي، یو پوزه کې ولکېږي او د هغې د لارې استفاده کېږي او همدا پودر شکل چې دی بیا په نورو الکولي مشروباتو کې یا مثال نورو موادو کې حل کېږي او د خولې لارې دغه کېږي. په دوهانی ډول باندې یو ساده کاغذ باندې دغه ماده ایښودل کېږي او بیا د هغې مواد دود کېږي. دغه ماده چې ده بعض خلک د پیچکاری د لارې د پیچکاری ساده اوبو سره یا مثلا د اویل پیچکاری سره دا یو ځای کېږي او د رګ د لارې دا استعمالېږي.
که دغه د هر یوه په استعمال پر تاشراتو باندې هم وغږېږو
ټول نه خطرناک شکل چې دی د پیچکاری او دود کولو د لارې دی. هغه کسان چې د دې لارې استفاده کوي په سږو کې الویلا یا هغه وړې کڅوړې هوایي کڅوړې چې دي هغه زیاتې تنبې کېږي او بیا وخت داسې راځي چې تنبې نشي اخیستی په ځای پاتې کېږي. هغه مخرش مواد چې تنفسي سیستم په خپل دفاعي سیستم کې باید د منځه ویسي ځای په ځای پاتې کېږي. یو نواقص یې دا دی چې تنفسي مشکلات ډېر زیات منځته راوړي. د سږو کینسر زیاتره منځته راځي. هغه کسان چې دا د زغ د لیارې استعمالوي کیدای شي چې نور مرضونه هم د دې سره یو ځای مثلا زړی تور زړی او سپین زړی دا کیدای شي چې انتقال کا ځکه دا خلک تمرکز نه لري چې حفظ الصحه مراعت کا او سی پیچکارونه استفاده وکړي. کله کله د زړو پیچکارونه استفاده کا په مشترکه استفاده کا نو دا هم د نور مرضونو سبب کېږي. خپل د زغ د لیارې راسن ځګر او بیا دماغ ته ځي او د دماغ د زیاتې بیدارۍ تم دې کې دو سبب هم کوي. هغه نارمل پیغامونه چې یو دماغي حجره نه بل دماغي حجره ته لاړ شي هغه غیر منظم کوي او تمرکز نشي کولای چې څه وکړم او څه ونه کړم. همدارنګه د خولې لارې چې وخوړل شي په کپسول شکل باندې دا په تدریج ډول باندې جذبهږي. موږ او تاسو په کولمو کې ویلیا په نامه یو رقم ماده لرو چې هغه زموږ او تاسو مفید مواد په جذب کې ډېر رول لري. د جذب پروسه په کولمو کې د منځه وړي د معدې تیزابیت زیاتوي. دا پوډر شکل چې پوز لري خصوص بعض خلک استفاده کوي دا هم راسن هغه دماغي مجرا د پوز چې دا هغه هم فلتر حیثیت لري. د پوز ویختان لري په پوزه داخل کې چې هغه وظیفه دا ده چې نه پرېږدي چې اجنبي مواد داخل ته لاړ شي. نو د دې موادو سره د دې بیداری تنبیه ډیره زیاته منځ راځي. نو هغه نارمل تنبیه چې په اجنبي موادو په مقابل کې دلرل دا هم د لاسه ورکې. نو د سردردی سبب ډیر زیات کېږي.
د هیروینو د تریاکو د چارسو د دغو نشو سره د دې د نشې توپیر په څه کې ده؟
فرق دا ده چې تریاک آرامتیا راوړي او دا بیداری منځ راوړي. دواړه یوه کاذبه خوشحالي منځ راوړي. کله چې هیروین استفاده شي نو هغه آرامګي کوم درد لري هم د منځ ځي بے خوبی لري هغه هم د منځ ځي او آرام پروت وي. یو شي په کیسه کې نه یو یو ګوښه نشین کوي. ولې د شیشې د استعمال سره هغه بیدار وي؟
څوک چې شیشه باندې معتاد وي موږ څنګه وپوهیږو چې دغه کس په شیشه باندې معتاد؟
یو د ټولو نه یې دا ده چې دغه مریضان نشي کولی چې خپل تمرکز وساتي. دغه خلک چې دي په خپلو روزانه کارونو کې پاتې راځي. زیاتره وزن د لاسه ورکوي. پوستکی غونجېږي ځکه اشتیا د منځه ځي. کله چې اشتیا د منځه لاړه نشي کولی چې ضروري مواد واخلي. دا خلک ناقراره غوندې معلومېږي او دا خلک غیر منظم حرکات کا
کې لیک پر دغه لنډمهاله جانونو باندې بحث وکړي. وروسته به بیا د دې اوږدمهاله جانونو ته ورسو.
یو عمده ضرر دا ده چې ذهني مشکلات منځ ته راوړي. په لنډ وخت استعمال شي که په اوږد وخت باندې استعمال شي خصوصا په هغه وخت دغه مشکلات منځ ته راوړي چې کله دې د اعتیاد درجې ته ورسیږي یا اجباري مرحلې ته ورسیږي چې بدون د دې موادو د استفادې نه دا نشي کړی چې خپل ژوند مخکې ویسي. کیدای شي چې داسې مهم مهم سندونه د دې خلکو نه خلق واخلي په دې موادو د استفادې سره چې مثلا د کور سند دی ځکه دا خوشاله یو هر څوک ورته یو بااعتماد کاره کوي.
په اوږدمهاله کې که دغه سړی ډېر کلونه له شیشې څخه استفاده وکړي نو د کومو مشکلاتو سره به دی مخ؟
کله چې میتامفیتامین یا شیشه په اوږد مهال باندې د دې نه استفاده وشي شیزوپرینا یا هیجانات ته رسېږي. دا لیونتوب یا سایکوسیس ته دا مرحله رسېږي. بیرته د دې جوړېدل ناممکن دي. د قضاوت او د فکر او د احساس او دا ټول مرکزونه چې په دماغ کې بیلې بیلې وظیفې سرته رسوي دا ټول د منځه ځي او انسان یو طلابن یو لیونتوب ته رسېږي.
اغه امیدوار مېرمنې چې له شیشې څخه استفاده کوي پر هغه باندې به د دې نشي اغیزې څه وي؟
کیدای شي چې د ماشوم د ځان سبب شي او بل دا ده چې هغه خزه چې باردار دي امیدوار دي هغه نسبت نور خزو ته د غذایي موادو ته زیات ضرورت لري نو کله چې دا استفاده کا یو خاصیت د دې ده چې اشتیا د منځه وړي نشي کړی چې دغه ضروري غذایي مواد دا واخلي چې کله وانخیستل شو نو ماشوم ته به د پلاسینتا د لرې چې غذایي مواد رسېږي هغه سم نه رسېږي او ماشوم هم سوی تغذیه منځته راځي.
د شیشې د زیانونو په اړه مو د ډاکټر نجیب الله شنواری مرکه اورېده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی ورورو د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترنجدې سو. په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. کیسه داسې ده چې سلیم یو ګړندی موټر دربست کرایه کوي او لخپل کورنۍ سره یو ځای له کابل څخه جلال آباد ته روانېږي، خو په لاره کې یې ټوله کورنۍ مري او سلیم یوازې پاتې کیږي. دا چې د پیښې علت څه دی، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
السلام علیکم استاد.
وعلیکم سلام. ستړی مو شي
استاد جانه؟ تر جلال آباد ته پوره پچوزه
دروازه زی
هو دروازه زو
بس زره وانه راکه کنه.
خه سمه ده، خو یو شرط لرو، هغه دا چیز مو په خوخه بځی
و نشوم. څنګه ستاسی په خوخه؟
ما ویل دا خزی او ماشومان را سره دی، که په لار کې یو ځای درېدلو موټر به بیا راته ودروي.
بیګم اوسه بادارا، بس داسی او بولا لکه دا موټر چې تر جلال آباد ته پوری بیخی ستاوی.
بس خیر سی استاده، خزی روخی زم موټر ته. استاده دا ډاله خو خلاصه که چې ماشومان هلته کینی، ټول په سیټو کې نه ځایو
په دواړو سترګو. راځئ ماشومانو
هلته زه کینما اخوا.
ځای په ځای شوې په خیر؟
و ځای په ځای شو، درځه له خیره سره.
پادره تا دې اولادونه دي؟
و اولادونه مې دي.
په جلال آباد کې کار لري که څنګه؟
هلته مې ورور اوسېږي، د زوی واده یې دی، هغه واده ته روان یم.
خاخا اوس پوه شوم.
استاد څه کوې په موټر کې؟ د چرسو سګرټۍ وهې.
سګرټۍ خو زه خپله وهم، تا ته خو یې نه درکوم. ته څه مشکل لري وروره؟
څنګه ماته مشکل نه دی، په نشه کې موټر چلول خو ډېر خطر لري. که خدای مکړه موټر چپه شو نو ټول به تباه شو، همدا مې ټوله کورنۍ ده.
یاره باداره ډېر ډارن سړی، زه ده لس کاله کېږي چې پر دې لاین موټر چلوم او د چرسو سګرټۍ هم ورسره وهم. ته مې وینې چې هېڅ بالام نه یم وهلی.
ګوره استاده، متل دی وایي مانګای هره ورځ نه ماتیږي، په نشه کې څوک په ځان نه پوهېږي، هم به ځان تباه کړي هم به مونږ.
یاره که رښتیا درته ووایم، نو تر څو چې مې سګرټۍ نه وي وهلی بیخي موټر نشم چلولی. نور نو ستا خوښه ده وروره.
ښه نو چې داسې ده، موټر ودروه، موږ ستا سره هېڅ نه ځو.
ښه چې ستا خوا بدېږي نه به یې څه کوم. دا دی سګرټۍ به مړ کړم، نور څه وایي؟ خوشحاله شوې؟
بس خیر وسي.
ښه، ما خو ستاسې خبره ومنله، اوس نو تاسې هم زما یوه خبره خو ومنئ که نه. د غرمې د ډوډۍ وخت دی او ما سهار لا چای نه دی څښلی. که ستاسې خوښه وي نو زه به دې هوټل کې ډوډۍ وخورم، ډېر وږی یم. که تاسې نه وي خوړلي تاسې هم وخورئ.
سمه ده، ورشه ته دې ډوډۍ وخوره.
ډېر وخت نه تېروم وروره، زه راځم.
سړیا، دا څه بلا موټروان سره مخ شولو؟ دا خو چرسی دی، داسې نه وي چې موټر چپا او یا یې ټکر کړي.
رښتیا هم چې چرسی دی، خو څه وکړو اوس نو؟
یوازې همدا یو موټر خو نه دی، بل موټر به ونیسو.
اوس خو لا ډېر لرې شوي یو، بل موټر کله پیدا کیږي؟ زه توکل په خدای. اوس خو یې وعده راسره وکړه چې سګرټۍ نه څښم.
دا دې راغلم باداره، زه به یو ځل دا د موټر ټایرونه هم لږ وګورم، بیا به نو ځو له خیره.
وسړیه، دې موټروان ته دې پام شو که نه؟ سترګې تکې سرې وې، لکه چې د ډوډۍ په پلمه یې ښه ډېر چرس وهلي دي.
نه پوهېږم، زما ورته هېڅ پام نه و.
دا دی، اوس به نو ځو له خیره سره. دعا وکړئ د خیره.
استاد موټر لږ کرار چلاوه، ولې دومره بیړه لرې؟
وره او سړی مخکې دی هم زما سور را خراب کړو. تا ویل چې چرز مه وهه، ستا له خاطره مې په هوټل کې سګرټ یې ووهه. اوس بیا راته وایي چې موټر کرار چلاوه. زه خو نو ستا مزدور نه یمه.
څه شی سګرټ یې دی ووهه؟
هو سګرټ یې مې ووهه. ما ویل بیا په لاره کې د سګرټ اجازه نه راکوي، دیو پر ځای مې دوه سګرټیان ووهل. موږ له سګرټي پرته کله ژوند کولی شو؟
څومره موټر تیز چلای؟
استاذه دا څه کوې؟ مخکې مې درته وویل چې موټر لږ په آرامه وچلوه، دا څه کوې؟ وژنې مو؟
مه ډارېږه، نه مرې.
استاذه ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ وایي موټر په آرامه وچلوه.
آرامه نه کېږي ورور، دا لس کاله زه همداسې موټر چلوم. پرېږده چې خپله ډریوري وکړو. په غلط کراز مې خفه مه شه، ناوخته کېږي د شنه دیدن ته ځم. ناوخته کېږي د شنه.
وسړی یا، تا پوهه ولې دومره تیز چلوي موټر؟
و خلکو، هله راشه چې موټر ته بشو. هله
اوف، دا ماشومان خو مړه دي، دا ښځه بیچارهګۍ مړه ده. ته ودرېږه، دا سړی لکه چې ژوندی دی. وروره، ای وروره، ته ژوندی یې؟
زه ژوندی یم، خو کاشکې چې نه وای ژوندی. تر دې ژوند مې خو مرګ کوو. میرمن او ټول بچیان مې مړه شول، کور مې وران شو. زه خو یوازې شوم، زما کور خو وران شو. خدایا، ته زموږ له وطنه څخه د نشو بلا ورکه کې ورکه کې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.